افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. قدرمن دوستانو زاج ملنده او زمان نور همکاران مو د ازادۍ رادیو په دې مازیګرنې نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوو. د چین د بهرنیو چارو وزیر نن په کابل کې او د ولسمشر اشرف غني په شمول دغلته له لوړ پوړو افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوعاتو همدارنګه د پاکستان او افغانستان په اړیکو خبرې کړې دي. د مددي خبرونې د سر موضوع د نور رپورټونو لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د مهمو خبرونو سټیکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅو ستاینه وکړه. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپل دندو لري نسی، دوی به په زور له هغه ولایت وباسي. او پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو د وژل شوی شمیر 500 تن ته ورسید. د خبرونو تفصیل د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په کابل کې د افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال د افغانستان په مشرۍ د سولې هڅې وستایلې. نوموړي ویلي چې هیواد به تر خپل وسه هڅه وکړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر کړي. د ولسمشر مانی د رسنیو دفتر مرستیال ویان نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل تر دې وړاندې د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته په رسېدو سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمار سره ولیدل. د ملي امنیت شورا له دفتر څخه په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی اتمار د چین د بهرنیو چارو وزیر سره پر سیاسي او اقتصادي همکاریو خبرې وکړې. اعلامیه د وانګ یی له قبل زیاتوي چې وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو هلو ځلو په هدف د اړیکو د پراختیا او اعتماد جوړونې مناسب وخت دی. او دا یې هم ویلي چې چین به د افغانستان لپاره نه یوازې ښه ګاونډی بلکې ښه ملګری او شریک وي. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکوي چې که یو شمیر دولتي مسولین له خپل دندو لري نسی، دوی به په زور له هغه ولایت څخه وباسي. د دې شورا غړي د یو شمیر ملکي او پوځي مسولینو د لري کېدو غوښتنه کړې او وایي د هغو چارواکو خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. د دغه شورا مشر کریم اتل په هلمند کې رسنیو ته په دې اړه وویل
زموږ ورستۍ دریز دا دی تر رواني اتې پورې مرکزی حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوي او هغه نظامیان چې غفلت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنکول سول او د دندې ګوښنه سول. هغه موږ ته نور د منول وړ نه دی او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
په هغه موټر بم چاودنه کې چې د پنځشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د کابل بانک مخته پر افغان پوځیان وسوه، لږته لږه 18 تنه وژل شوي او شاوخوا 16 نور ټپیان دي. دغه پوځیان د خپلو ماشونو د اخیستو لپاره راټول شوي وو. د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د اختر د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونه د ښار په ټولو څلور لارو کې ځای پر ځای شوي دي او زیاتوي چې د نورو عادي ورځو په مقایسه تلاشي ډېرې دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې احتمال لري سبا یک شنبه د کوچني اختر لومړۍ ورځ وي. زموږ غلا ساتي راډیو اوري او سم څو سیمه ییز نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د تیر شپې د بمی چاودنو له کبله د وژل شوی شمیر 500 تنو ته ورسید. له دې سره په ټول پاکستان کې د جون د درويشتمې نیټې په بریدونو کې د وژل شوی شمیر تر 70 واوښت. له هم کې داسې دغه شمیره لوړه سي ځکه د سیمه ییزو حکومتي چارواکو او د روغتون د مسؤلینو په خبره د ځینو ټپیانو روغتیي حالت خراب دی. په سیمه کې د یو دولتي روغتون چارواکي ویلي چې دوی ته د دوو بریدونو 201 شپېته قربانیان ورول شوی دي چې د لسکونو ټپیانو روغتیي حالت خراب دی. یو سیمه ییز چارواکی زاهد د ازادي راډیو مشال څنګه ته د هغو دوو چاودنو په اړه خبر کړي چې په پاړه چنار شارګوټي کې پر ګڼه ګوڼه مارکیټ وسوه.
بس ورا غدا دمکه میوا دمکاوش ولا مو په مکه روغ لولو څه مطلب کله روغ لولو بو ده دمکه هغه ستا زخمیان مو پوڅه تا ولې کړل دي سره په دفو می واس په مخته لولل میجر سره او میجر ولا او سیټی ګورد دوی سره مخته لولل په دې بل واسو په لور اوس په دا مصلا دې زخمیان ارڅ دي.
سونی اسلام پالی دلی لشکره جنگوي د دغه بریدونو مسولیت منلای دی. سپینه ماڼۍ وایي پر هندوستان د بی پیلوټ الوتکو پلورل د پاکستان لپاره ګواښ نه دی. د سپینه ماڼۍ یو لوړپوړي چارواکي نن دا خبره داسې مهال کړې چې ټاکل شوی د هند صدر اعظم نریندرا مودي امریکا ته په خپل سفر کې د لومړي ځل لپاره د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. دا سفر د جون پر 16 نیټه کېږي. د سپینه ماڼۍ دغه چارواکي چې نوم یې نه دی یاد سوی نن خبریالانو ته ویلي چې د ولسمشر ترامپ اداره فکر نه کوي پر هند د پرمختللې ټکنالوژۍ لرونکو بی پیلوټ الوتکو پلورل به پاکستان له ګواښ سره مخامخ کړي. دغه چارواکي په خبره د دې الوتکو په انتقال کې د نوي ډيلي او اسلام آباد ترمنځ شخړې په ځانګړي ډول د کشمیر پر سر د دوی ستونزې به په پام کې ونیول سي. د امریکا حکومت د $2 میلیارډ په ارزښت پر هند د 22 بي پيلوټ الوتکو پلورل منلي دي. او د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر امریکا ته خبرداری ورکړی چې له سعودي عربستان څخه په ملاتړ سره په منځني ختیځ کې د قواوو توازن له منځه وړي. علي اکبر صالحي په هغه مقاله کې چې په ګارډین ورځپاڼه کې خپره سوې ویلي، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې هغه وروستۍ معامله چې له مخې یې د $130 میلیارډ په ارزښت وسلې پر سعودي عربستان پلوري پارونکې ده. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل په ازادي رادیو .com کې وګورئ. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي او ژمنه یې کړې ده چې په ټول توان به پر پاکستان باندې فشار راوړي څو د افغانستان سره د ترهګرۍ په برخه کې د مبارزې لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر یو ویان نجیب آزاد په دې موضوع په بشپړ ریپورټ سربېره اوري چې د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کولو لپاره بودیجه برابره کړي. په هلمند کې د ولایتي شورا استازي وایي د هغه امنیتي چارواکو له دندو لرې کول غواړي چې د کابل بانک د وروستي برید په مخنیوي کې ناغېړي کړي.
د کابل بانک د پیښو په اړه باندې چې د نظامي مسؤلینو خبرې موږ اوریدلې، موږ ته قابل د قبول نه دي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دی.
دا اختر په مناسبت باندې د بیلابیل ولایتونو چارواکي وایي چې امنیتي تدابیر نیولې د سیمهو نړۍ په مسایلو کې اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د وی تورستي حمله مخه نیولې ده. دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي. د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته د سفر پر مهال ولسمشر اشرف غنی په ګډون د افغان چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي خغلی لیل ولسمشر سره په خبرو کې شمنه وکړه چې چین به په ټول توان پر پاکستان په افغانستان کې په سوله کې د همکاري او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې فشار راوړي. محمد حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګلی د شنبې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغی. ښاغلي وانګلی د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره د افغان سولې او د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغېدو په باب جلا جلا لیدنې وکړې. که څه هم کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د راتګ په اړه ډېر جزئیات له رسنیو سره شریک شوي نه دي، خو د افغانستان د ارګ ماڼۍ وایي چین به په ټول توان پر پاکستان فشار راوړي څو د افغان سولې ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ریښتینی اقدامات وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تمه د ډېر ژر پاکستان د چین د فشارونو له کبله د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې عملي اقدامات ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د امنیت شورا مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلی لیلی د افغان حکومت له هغې طرحې هم ملاتړ اعلان کړ چې د ترهګرۍ پر وړاندې باید سیمه ییز ستراتیژي رامنځته شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د شانګهای د ناستې په څنډه کې د چین له ولسمشر سره په کتنه کې د افغان سولې او ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پر ځینو هوکړو سلا شول. تمه ده چې د چین په هڅو ډېر ژر د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا د متحدو ایالتونو د استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه څلور اړخیزه ناسته ترسره شي. که څه هم تر دې وړاندې هم د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځه څلور اړخیزې ناستې ترسره شوې وې، خو افغان حکومت ویلي چې د پاکستان د نه همکارۍ له کبله دغه ناستو نتیجه نه ده ورکړي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چین ځکه اوس پر پاکستان فشار ته زړهخه کړی چې په سیمه کې افراطیت د پراختیا په حال کې دی. د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی هیلمندی ښایي چې چین به د خپلو ګټو لپاره هم پاکستان دې ته اړ کړي چې په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره عملي او جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر له افغان چارواکو سره تر کتنې وروسته نن پاکستان ته ولاړ. د سیاسي چارو کارپوه حمید عزیزی وایي که چین واقعا د زړه له تله پر پاکستان فشار راوړي، نو د دې امکان شته چې پاکستان په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي چې په دې ترتیب به تر ډېره بریده د افغانستان جګړه مهار شي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د ولسمشر مانی وایي هڅې پیل کړي څو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو لپاره بودیجه برابر کړي. د ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجه برابرولو لپاره یې ځانګړی کمیسیون ټاکلې څو په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي. واصل وصال له کابل نور تفصیل راکوي.
د انتخاباتو د یوې برخې د بودیجې د برابرولو په اړه د انتخاباتو د کمیسیون له خبرداري وروسته ولسمشر مڼۍ وایي هڅې پیل کړي څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو لپاره بودیجه برابره کړي. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د انتخاباتو لپاره د بودیجې برابرولو په هدف یو مالي کمیسیون ټاکلی چې خپل کارونه پیل کړي.
حکومت تر سره کې هغه مسؤلیتونه چې د انتخاباتو په کمیسیون پورې اړه لري هغه به دوی ترسره کړي. یعنې حکومت په خپله برخه کې کار روان کړی دی او د انتخاباتو لپاره بودیجه پیدا کوي.
خو ښاغلي مینپال دا روښانه نه کړه چې د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې بودیجه به کله برابر او د انتخاباتو کمیسیون په واک کې ورکړل شي. نوموړي زیاته کړه چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره هم حکومت یو عملیاتي کمیسیون ګمارلی چې مشري د کورنیو چارو وزیر کوي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د نیټې له اعلان وروسته حکومت ته خبرداری ورکړه چې که تر یوې میاشتې پورې د انتخاباتو لپاره د بودجه یوه برخه د دوی په واک کې ورنه کړي، ښایي د انتخاباتو په مالویش کې بدلون راشي. د انتخاباتو کمیسیون د معلوماتو له مخې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کولو لپاره 220 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې د انتخاباتو کمیسیون له حکومته غوښتي چې 35 میلیونه یې تر یوې میاشتې پورې برابرې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکل شوي وخت څخه دوه کاله وروسته د پنجشنبې په ورځ د انتخاباتو نیټه د 1390 لمریز کال د چنګاښ 14 اعلان کړه. بلخوا د ساریو شمیر بنسټونه بیا د اندېښنې په خودلو سره وایي چې ښایي حکومت په لنډ وخت کې په دې ونه توانیږي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په اسانۍ سره بودجه برابره کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د بودیجه مسله تر اوسه پورې په شک کې ده. کوم شی چې کمیسیون غواړي نو تر اوسه پورې معلوم نه ده چې په ځان اندازه باندې په ځان مقدار باندې پیسې حکومت او کمیسیون نړیوال ټولنه کمیسیون ته ورکولی چې کنه چې ورکولی چې تر اوسه پورې حکومت هغه موضوع نهایي کړی نه ده. آیا نړیوال ټولنه دغه بودجه په مجموعي ټوله باندې مجموعي توګه باندې مني نه مني؟ یو غوښتو ایراد لري نه لري؟ کمیسیون دغه تخمین چې کړی ده نو دا یو لوی پیمانه باندې بودجه ده. او اولنی مسله هم دغه بودجه چې بودجه موجوده نه وي نو تاسو دغه ټاکنو د عملیاتي بهیر په څه باندې مخته بیایي؟
ښاغلی رشید وایي حکومت ته پکار ده چې د انتخاباتو د بودجه برابرولو لپاره ځانګړي میکانیزمونه جوړ کړي، سوله د لارې وتوانېږي، په وخت سره د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره بودجه برابره کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو. د هلمند ولایتي شورا خبرداري ورکړه ک چیرې یو شمیر دولتي چارواکي له دندو لري نشي دوی به په زور له هلمند څخه وباسي. د ولایتي شورا وکیلانو چې یو شمیر ملکی او نظامی چارواکي د کابل بانک مخته د شوی برید په تړاو خپل عمومي غونډې ته ورغوښتي وایي د چارواکو خبرې ورته د قناعت وړ نه وي او باید له دندو لري شي. د هلمند والی په یو کانفرنس کې ویلي چې په دې اړه یو هیئت ته دنده سپارلې او هر هغه څوک چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلی وي له دندې به لرې کیږي. نور تفصیل له هلمند څخه د الیاس تایی په ریپورت کې و.
د هلمند یو شمیر ملکي او نظامي مسولین د ولایتي شورا د غړو د توند خبرګون سره مخامخ شول. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل د دولتي مسولینو د خبرو په پای کې رسنیو ته وویل هغه معلومات چې د کابل بانک سره د پنځمې په ورځ د ترسره شوي برید په تړاو دولتي مسولینو وړاندې کړل ولایتي شورا ته د منلو نه دي. کریم اتل خبر اعلان ته وویل که د یوې اونۍ په اوږدو کې د هلمند د امنیه قمندان په شمول یو شمیر دولتي مسولین د دندو لرې نه شي لاریونونه به وکړي او د ولس په ملاتړ به هغوی د هلمند څخه وباسي.
د کابل بانک د پیښو په اړه باندې چې د نظامي مسولینو خبرې موږ اورېدلې موږ ته قابل د قبول نه دي. د دوی د یو جواب هم د قناعت وړ نه دی. زموږ وروستۍ دریځ دا دی تر روانې هفتې پورې مرکزي حکومت په دې اړه باندې تصمیم ونیوی او هغه نظامیان چې غفلت یې کړی دی هغه ته د قانون اصول له مخې سزا ورنه کول شول او د دندې ګوښانه شول. هلمند ولایتي شورا پر روانه هفته کې قاطع تصمیم نیسي او دغه مسؤلین چې دلته یې غفلت کړی دی هغه موږ ته نور د منلو وړ نه دي او په هیڅ وجه باندې نور موږ په دې ولایت کې نه پرېږدو.
د تیرې اونۍ په پنجشنبه غرمه مهال د کابل بانک مخې ته پر هغه سرتیرو د موټر بم برید وسو چې خپل ماشینې اخیستل. دولتي چارواکو تر اوسه په دې برید کې د 38 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ د شپېتو نورو ټپ کېدل تایید کړي دي. خو یوې سرچینې د نوم نشو دلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دغه برید کې شاوخوا 45 کسان وژل شوي او تر اویا ډېر ټپیان شوي دي چې یو شمېر پکې ملکیان دي. ویل کېږي 8 نفر لهم نادرکه دي. د هلمند د ملي امنیت برستل میرحمزه خدمتکار د ولایتي شورا غړو ته وویل د دغه برید په اړه دولت مقام او نورو ادارو ته خبر ورکړی و خو په دې اړه چې برید به چیرې ترسره کیږي معلومات نه و.
یعنی او نور هغه نظامي ارګانونه او زموږ شاري او زیه حتما په جریان کې وي او هغه هم تدابیر درلوده پر هغه استقامت باندې چې موږ معلومات ورکړی و. معلومات په مجموع کې د ټولو ولایت چار د اطراف و خو دا ساحه چې و دا خداش موږ بلل چې دلته به هیڅ نظامي مسولین ماش ناشي او دلته به بیرو بار نه وي. نو دښمن دغه نقطه هسې په زر وبلل او خپله حمله اجرا کړل.
د پولیسو یوې بلې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د برید د ځای په اړه هم امنیه قمندانۍ او نورو ادارو ته دقیق معلومات ورکول شوي و خو داسې اټکل کیږي چې د برید په ورځ سهار ډیر وختي دغه موټر بم د پولیسو تر تلاشي وړاندې د کابل بانک مخې ته په پارکینګ کې ځای په ځای شوی و. د هلمند والی حیات الله حیات د شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په دې اړه یو پلاوی ټاکل شوی دی او ډېر ژر به هغه کسان په ګوته کړي چې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
موږ ژمنه کوو چې په دې پیښه کې هر څوک پړی وي که هغه د ټیټې کچې نظامي کس وي که هغه د لوړې کچې ملکي کس وي هغه به د قانون په رڼا کې د قانون منګولو ته سپارل کیږي او هغه به لومړی د هلمند ولس او بیا د افغانستان ولس ته د دې ځواب وایي. دښمن په هلمند کې ډېر زیات تلفات ورکړي دي. دوی د مخامخ جګړې توان نه لري. هماغه ده چې دوی دغسې غیر انساني او غیر شرعي اعمالونه په ملکي ځایونو کې د ملکي تاسیساتو مخې ته ځان الوزي او یا موټر بمونه کوي.
ویل کېږي ولسمشر محمد اشرف غني هم د شنبې په ورځ د هلمند د والي سره په ټلیفون خبرې کړي دي او هغه ته د پیښې د جدي چلولو هدایت کړی دی. تېره ورځ یو شمېر مدني فعالینو هم د مرکزي حکومت څخه د هغه دولتي مسولینو د لیرې کولو غوښتنه وکړه چې د پنجشنبې د ورځې د برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د شیګل ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې برید کړې او پکې شپږ تنه وسلوال وژل شوي او یو تن ټپي دی. په دې اړه نور تفصیل له کونړ څخه د روح الله نوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ امنی قومندانۍ مرستیال سمونوال غلام فاروق پروانی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه څه کم درې بجې د نړیوالو ځواکونو یوې بې پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ په هلال زو سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو باندې برید کړی چې شپږو کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې ده.
داعش یا یک عملیات تصویب گرفت در نتیجه 6 نفر از مخالفین یک نفر هم مجروح گردیده. گل محمد است، تاج محمد، محمد آجان، امین الحق.
نن شپه 2 بجې او 30 دقیقې وی چې د نړیوال ځواکونو یو بی پیلوټ الوتکې د شیګل ولسوالۍ کې په دایشېنو برید کړي چې پکې شپږ تنه وژل شوي او یو ټپي دی. په وژل شوو کې ګل محمد، تاج محمد، محمد اجان، امین الحق او شینا شامل دي. د حاجی امان الله خبره کې شک دی، څوک وایي وژل شوی او څوک هم وایي چې ټپي دی. موږ معلومات کوو، کله چې خبر دقیق شي تاسو سره به شریک کړو. هغه وایي په یاد برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د سیمې یو تن اوسیدونکي عبدالرشید ازادي راډیو ته وویل چې د حاجی امان الله په ډله برید شوی، خو تر اوسه نه ده معلومه چې خپله حاجی امان الله پکې وژل شوی او ټپي شوی. خلک د پیښې ځای ته ځکه نشي ورتللی چې اوس هم بی پیلوټ الوتکې ګزمې کوي.
دقیق معلومات نه ده شوی. یو دوه کسان پکې هغه چې دا خو مړه دي، یو معلم دی، دا هغه ورور دی، یو هلک چوک به دی کوړک دی لاړی ورته وایي هغه دی چا ویل چې یو تن د شمشتونه ځان ته راوستی وو هغه پکې مړ دی.
امنیتی مسولین وای چې بی پیلوټ الوتکې د داعش ډله بمبار کړي، خو د سیمې اوسیدونکو وای چې حاجی امان الله د حزب اسلامي یو تکړه قومندان و چې په دې وروستیو کې یاد حزب سره اختلافات پیدا شوي وو. همدا وجه و چې حکمتیار سره کابل ته له تګ ډډه وکړه. د روغې جوړې د پاره جرګې روانې وي.
رحمان وختل حسین ته چې دا به تراولي جرګې مرګې وکړي، دا اوس مې د خپل نورو تک ما جرګار شروع و چې جرګه وشي کنه.
تر اوسه وسلوالو مخالفینو او حاجی امان الله ته نږدې کسانو د یاد برید پاړه سن دی ویلي.
ازادي راډیو لوونه ترو
دوستان اوس هم ستاسو له څو تلیفوني پیغامونو څخه.
ستاسو له پیغامونو
زابط خان رحماني خبرې کوم له کابل نه. موږ مالداري سیده مرزونه کړي صاحب مانا موږ هیڅ څوک هم نه خوري. د اشرف غني د ځوان د کوچانو خورم در کنه د کوچانو غم دولې نه خوري.
عمر خان کوچه د زابل ولایت شریف آباد ولسوالی کوچان دا هللرو چې موږ مالونه د پکتل ناروغي د لاس ډیر مسولو مشته د منلو ول د ورسی واکسین د ورسی واکسین مشته د منلو ول د موږ د یوې میاشتې من په تمه ورته کښېناستو. مشته د کندهار حیواني ډاکترانو وویل اوس واکسین راځي، تر وروستۍ اوس راځي، هغه نه رالی. بیا هم وروسته ترکي واکسین ولګول، ترکي واکسین سم د امتحان ول نه ده.
زه پندم احمد کوچه له بریکا او له دشت نه خبرې کوم. دشته کې للمې کرلي دي او للمې نه کېږي، نه چښتن اجازه کوي. باید چې اشرف غني صاحب حیاتان راولېږي او په دې دشته وګرځېږي، که نه کېږي اجازه دې وکړي چې کوچیان له ډېرو ستونزو سره مخ دي. والسلام.
سلام علیکم، زه د شکردرې د ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ به کوچیان یو، موږ به لومبۍ هزاره جاته تلو. اوس همالته هم خل نه پرېږدي، عبدالتم په دشتو کښې خل نه پرېږدي صاحب. او خلک هم بې ګناه او بې خطا په عذابوي. او عرض وکړو، عرض هم څوک نه اخلي. حکومت راته وایي خرڅ یې کوي. زمونږ د ټولو چارواکو نه دا هیله ده چې زمونږ غم وخوري. والسلام.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. موږ ته ګڼو اورېدونکو د اس ایم ایسونو له لارې د اختر پیغامونه راستولي. زموږ په سباتنیو خپرونو کې به ډېر له دې پیغامونو نه خپاره شي. له هلمند څخه محمد قاسم زواک وایي، د ټولو خلکو نه غواړم چې خپلو زامنو او ورونو ته د پلاستیکي وسلې او نور داسې شیان نه اخلي. او دوکاندارانو ته هم په کار ده چې دا شیان دې نه پلوري او نه دې په داسې یو څه تجارت کوي چې هغه زموږ د ماشومانو لپاره ښه نه وي. همدارنګه یو بل اورېدونکی وایي، ولیم د خاص اوروزګان څخه دی، وایي طالبان باید د خپل لاس لاندې سیمو کې د اختر په مناسبت د هوایي ډزو مخه ونیسي. تازه خان سمسور له ننګرهار نه وایي، چین کولای شي چې پر پاکستان فشار راولي څو د ترهګرو فعالیتونه بند کړي. او عبدالواحد مدقق د لوګر نوی په لوګر کې د خوراکي موادو بیل وړي شوې دي په ځانګړي توګه د اختر د را رسیدو په درشل کې. دوستانو دا سوستا څو سیمسونه وو چې وملستل ستاسو نور سیمسونه به موږ په خبرونو کې خبريږي. اوس راځو د سیمې او نړۍ یو رپورټ ته. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ په مکه مکرمه کې پر حرم شریف د یوې تروریستي حملې مخه نیول شوې ده. په پیښه کې ځینې کسان ټپیان شوي. صالح محمد صالح نور جزئیات تراوړي.
د سعودي عربستان د کورونایي چارو وزارت پرون جمعه وویل چې یو انتحاري برید کوونکی غوښتل د حرم شریف پر جماعت حمله وکړي، خو دغه کس هغه وخت خپلو منفجره موادو ته چاودنه ورکړه چې امنیتي ځواکونو د کور محاصره کړ. د کورونایي چارو وزارت په اعلامیه کې ویل سوي په داسې حال کې چې د روژې مبارکه میاشت په ختمېدو ده، دریو شبکو په حرم شریف کې پر عبادت کوونکو او امنیتي ځواکونو د دې حملې پلان جوړ کړی و. په یو ودانۍ کې راګیر تن چې ګومان کېږي ځان وژون کې برید کوونکي به وو، له امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کړي. کله چې کور د امنیتي ځواکونو لخوا محاصره سو، د په ځان پورې تړلي منفجره مواد وچول. د سعودي عربستان د کورونایي چارو وزارت په حواله د چاودنې یو درې پوړیزه ودانۍ ونړوله. 15 پوځیان او شپږ نور کسان یې چې د نورو هیوادونو اتباع او عبادت کوونکي ګڼل سوي ټپیان کړل. د سعودي عربستان د کورونایي چارو وزارت د یوې ښځې په شمول د 15 مشکوکو افراطیانو د نیولو خبر هم ورکړی دی. نړیدلې ودانۍ ته څیرمه د پیښې یوه عیني شاهد الاخباریه تلویزیون ته وویل: دا زما د ورونو کور دی چې زه یې په لاندنی منزل کې اوسېدم. کله چې مې د شر او شور ژغ واورید، ناڅاپه مې خپل مور، خویندې او ورونه د خوندیتوب لپاره بهر وایستل. دوی روغتون ته لېږدول سوي. زه هم هغه شېبه روغتون ته انتقال کړی شوم. د سعودي عربستان د کورونایي چارو وزارت تر دې پیښې وروسته د مکې مکرمې د مربوطاتو تر څنګ د جدې ښار په شاوخوا کې هم چاپی پایل کړی دی. د فرانسې خبری اجنس په حواله له تیر میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې پولیسو د سعودي د اتباعو او پاکستانیانو په ګډون 40 کسان د سختریزو ډلو سره د ارتباط په تور نیولی دي. د یادونې وړ ده له 2014 میلادي کال راهیسې په سعودي عربستان کې یو لړ بمي او وسلوالې حملې سوي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې مسؤلیت منلی دی.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه
د جوزا له ولسمی د جون له لومړی
له ازادي راډیو.
دوستانو دا پی یو سټډیو خبرونه پایل شوې دي او تاسو هر ورځ د غرمی په 12 بجو له ازادي رادیو ناوریدلای شئ. دا زموږ خبری خبرونه دي. اوس هم د دې نیم ساعته خبری مجلې ورسته مطلب راخلو. د کابل په 15 کیلومتر کې د جنوب ختیځ خوا ته افغان کندو د غره پر سر یو کلی جوړ کړي. دغه کلی زنابات نومیږي. زنابات څنګه آباد شو؟ له ملالې بشیر یو.
د زن آباد کلی مشره بی بی زکیه چې د بی بی کوه په نوم مشهوره وه په 2014 کال کې مړه سوه. د دې مشره لور 38 کلنه انیسا عظیمی میړه لري، خو د دې کلی له مشرانو ګڼل کیږي. د دوی کور د کلی په سر کې دی. انیسې فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې مور یې دغه کلی ته 15 کاله مخکې ورغلې وه. د بی بی کو لومړی میړه د راکټ په حمله کې وژل سوی و او دوهم واده یې له لیوره سره سوی و چې وروسته له یوې ناروغۍ مړ سو. دې به د خلکو په کورو کې جامع پریولې، خو د کابل د کورونو کرایې ډېرې ګرانې وې. انیسې ویلې چې زنابات کې ځمکې ارزانه وې، هیڅوک نه پوهیږي چې دا کلی لومړی چا آباد کړ. انیسا وایي دوی نورو ښځې هم تشویق کړې چې زنابات ته کډه وروړي، ځکه دا ځای دوی ته تر نورو ځایو خوندي ښکاره سو. ډېر ژر کونډو ښځو دغه کلی ته کډې وروړل پیل کړل. دا د رئیس ګل په نوم یوه کونډه ده چې په دغه کلی کې اوسي. بی بی کو ښځو ته د یوې غیر دولتي ادارې په مرسته لیک لوست، پختن او کالي ګنډل ور زده کړل. چېرون کې ناهید ایثار فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې په افغان ټولنه کې شوت ته د ملکیت په سترګه کتل کیږي. کونډې په ځانګړي توګه لستونزو سره مخامخ وي، ځکه ورته په ښه سترګه نه کتل کیږي او د اوژو بار ګڼل کیږي. دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي او ډیری وختونه اړ ایستل کیږي چې له خپلې خوښې پرته بل واده وکړي، چې په اکثره مواردو کې له لیور سره واده ته اړ ایستل کیږي. د اټکل له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کونډې اوسي او ډیری یې نالوستې دي. په افغانستان کې ډیری ښځې له کوره د باندې دندې نه لري او کله چې میړونه مړه سي له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ سي. د زناباد هغه کونډې چې میړونه یې په جګړه کې مړه سوي دي، د حکومت لخوا په کال کې یو ځل $1.5 ترلاسه کوي. دوی د خلکو په کورو کې کارونه کوي، ځینې یې کالي ګنډي یا خپل کوچنیان بازار ته د ګدایۍ لپاره لیږي.
دوستانو په همدې رپورټ سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. فرشتنګا په سټوډیو کې د بل نیم ساعت خبري